عکس العملونه خودلی. تفصیل لسه فی ولاستانیک زیارو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د سقوط او وقت د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغی ځواکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یکشنبه ناوخته خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوې چې تر ټولو مهمه یې د عمومي عفو تګلاره، له نړۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره یې سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې باغی ځواکونه یک شنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. پخواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ، اسلام پالي نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغی ځواکونو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعدې مشر و او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبانو هم له القاعدې سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعدې پخوانی مشر ایمان زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوري کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته یې په یوه جومات کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخوندزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له CNN سره په یو مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکی حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
هيله
د ښځو لیدلوری.
د هیلی پروګرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروګرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې 1 کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې، خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو، دا ټولګي ته تلله او 1 کال وروسته یې هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي. خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له 1م ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وې؟
سلامونه. زه به درته ووایم چې زه په خپله 1م صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وې راغلي. ما 1 کال د طالبانو په وخت کې وویل، خو زه په 1م صنف کې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړمه.
یعنې طالبانو دوره کې هم تاسو 1 کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، د 1 کال د څنګه تیر کړو؟ د ویرې در سره و چې تم که 1م ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللې، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو. کله چې مکتب ته تللې، بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کول؟ ته هم یېرېدلې چې ولا طالبان را نه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان یې ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل؟ مکتب کښې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان یې چې وي له اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چا ښوونځي ته وړې وي؟ هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. مونږ چې لاړلو هغه مم را سره دو دانې امګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا را ته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما مم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مم چې منزولې ده هغه مم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم هغه پهما. خو بیا هم زه ډارېدم. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مم را نه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. م نه شم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوي یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو، په پښتو کښې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جرته موم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرته شې راسره؟
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې. یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکارېدې اول بې جرته وم، بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه، مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته. ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کولی. ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ما پرون مم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه. هغې استادانو به زیات مختاره مونږ اچولې. مونږ همچنان زمونږ صنفیان یم چې وې صنفیانې نه وي، زمونږ خویندې غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي. مونږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وي را سره.
څومره چوکۍ کښې کېناستې دې مکتب کښې؟
مکتب کښې زیاتره زه په استاذه چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم. له ټول به نه چې زه وړم ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم. نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا و صدر باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس دنه وز د صدر ته ول چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تلله چې ما درس نه یې ویلی. استاد را ته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاد را سره زیاتره کومک کوه. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا ما به درس یادوم.
په دې اړه راته ووایه، کور کې دې درس چا سره ویلی چې کله به مکتب نه راغلې، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې، هلته یې انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړ شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم، پلار به مې راسره یادوم، خو لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول به راسره درس ویلي. همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلي، خویندې مې هم راسره ویلي، ورونه مې هم راسره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا اول نمره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې راسره کوله. خور مې پلار نه زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جوګو نمرو کې راسم. خو ما سره درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراته کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختې دې چې هغه کتابچه ولرې؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي. زیاتره خاطرات هم د خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
در سره شته.
چه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي، هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه، بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړ، ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته، یا په څه باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاذ په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې، یا همالته په مکتب کې، یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونږ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همداسې خلاص پرې، تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږده. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت به بیا اووم صنف نه بعد نشو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ، دعا وکړئ، حتی استاذانو را ته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
هغه ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنی زیاتره به یبانې مم چې وتلو یو څه خوراک به مخخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه. مونږ ټولې جملې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدای سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای سي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته اوسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکریم یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي ویخورې، لکه مغه ورځې را شي څه به ډېر خورې؟ یعنی که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنی یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نتاقاني نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړه او شاته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکټۍ کمیسه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی و ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغوی کمیو کښې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه مونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سوریا ده، هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه د کور وړه وړه هم یې، دا چې اوس ښوونځي ته نه شي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
بنزه خو ایمازون لاغ ورزمه چه مکتب بند سوه ده تیتر ایمازون بیر زیاد سخت سوه ده راتا تریخ ده زونه خو بیان پلار میتر ورونو تمه و خورده میوای چه تاسو دی سره تل کزوی پتو موارم تمه پلارم ده وای چه پریده وانه ده مکتب بنده چه کوای اصابه چیتی خرابی که تاسو ده خبری مکوای نو کلم ده وای رونه میمم ده غصی خو خور میمم ده غصی وای چرا تنو وای زکا چه زده کور وارم یم او بلده چه طول مو دیسه واره واره ماشون ماشون خی که که گرمی من ده غصی او رونه می زیادتر رور می مشهر رور میانه چه زیادتر مرخه چه که اخلی حتمانی ما تراوری چه ده ایبانی دیسه واتلی نکاله چه چه کور بی ده شه او بخوری
کوچه که اندیوالانه لاری حتمان تخلام ماشومه بیرون بوزی اغه ملګری دشته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته م اوسم ملګری مې ستا څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګری چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوې څه پلان لرې یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه یم ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده روحی و روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمکارې لرلې ما تعلیم لرو دی خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شراب یا چې زیاتره زه زاړم ځکه زه وایم ولې همدغه مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم بیا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
سمې زیاتره ستا په څېر باندې نجونې په دغه تېر کال کښې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره دوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې کور ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم
دیارلس کلنۍ ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې
دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پارا بنده دا غی دمور خبری اورو.
السلام علیکم زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگا هر او رسته او یو او رز نده هر او رز منگا چو دری کالو وات منگا دی تشویش که تیره او زده رزده خلونه پاتی دی مالور گانی پا پور ناستی دی او سخت تشویش اخیش کیو او منگ پا نن او پا سبای کیو تی نن او پا سبای که با مکتبون شروع کی گیو دوی با مکتب تزی او پا دیر سخت و حالاتو که منگا دوی دی وقت تراور سوالی چه دی وقت دوی ورسیگی و دوی تعلیم وکی دینا پور دا تعلیمونو تو خوی نپریدی خو منگه هر اوراز بس زوندی انسانه آنو دسیو دکا مره دی مره پشانتیو خوب که زوندیو بس خپل ساگانی آخلو دی درگانو تشویشی او زنده طول افغانستان مایندی و پلرونه طول پا تشویش کردی او سخت حالات دا چه با اوائیو هیچم نسو بیلائی لاترو سپور خلاوری دی دومره دی ودی دو خونه دی خو ما اوکلار خوی وای چه لس کالا تالیبان دلتا نور کینیم او لس کالا بعد خدای پاک دی دوی تا زمینه برابره کی بیا با هم دوی منگا پرینه دو تالیم با پی کول خیر سر
آزادی ملما. السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د آزادی رادیو د ځانګړې مرکه د اوریدو بلنه درکوم. قدرمن اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامداره تماس کې دی. د ازادي رادیو د ملما کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستیال محمد یونس مومند دی. لکه غلی مومند څخه مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني.
سلام علیکم جناب تکل سمو ترم، زما نوم محمد یونس مومند دی، د کندهار ولایت په شپږمه ناحیه کې زیږیدلی یم او تحصیلات می ابتدائی تحصیلات می در لیسه پوری در قندهار در بین لیسه خباری غصویم و روست در اغیه در ننگرهار بایزید روشان پونتون سخه در زراد پا چند کمی تحصیلات کردی در اغا و روست پخپل تجارت اختیم او در سوداگری پخونه کمی وزایب اجرا کوم وست تقریبا در پانستان در سوداگری در خونه لمره مرستیال او سرپرستیم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځئ تاسو دفتر ته څه کوئ؟
زه په خپله سهار چې کم شون، زه په خپله یو خپله شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې هم مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل په سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وتو بجو پر کوم، وروسته د اتو بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپله سوداګرۍ خونې ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بعضې وزیرانو سره پلانوي، په اقتصادي کمیسیون کې کم کار وي، ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي، یا د معاونینو د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات ته نه وي، یا د بعضې پاپریکو چېتا وي، یا د بعضې تجارانو سره، احتیاجو د مشرانو سره لیدنې وي، د تاروپې په کمیټه کې لیدنه وي، وزارت مالیه کې کومه لیدنه وي، په سټنډر اداره کې کوم مجلس وي، هغه کارونه موږ پر مخ بیایو. د ورځې د اتاق د سوداګرۍ د خونې وظیفه هم دا ده چې څنګه سکتور او حکومت سره ومشلوي او هغه مشکلات یخ چې په مابینځ کې وي هغه ایسته کړي. برعلاوه پر دې باندې بیا موږ په میاشت کې تقریبا دوه سفاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه دوه سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلفو ولایتانو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې هغو ته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه انتخابي چې زه راغلی یم اتاق ته تقریبا زما به کېږي تقریبا دوه واره زه انتخاب شوی یم چې دا د افغانستان د ټولو سوداګرانو سره کښېني او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کېږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یوویشت کسه راځي، په هغو یوویشت کسو کې بیا د یوویشت کس سره کښېني خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس، معاونین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا داس ماوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه، مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره، تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله نا کله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې، دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي، ولې حتما خو داسې میاشتې نه وي چې زموږ سفرونه نه وي. زموږ نور همکاران هم په سفر ځي، بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي؟
حتما راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ دا خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجینر د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب استاد نګزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه اوریدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کېږي هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې اوسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې محدود کړو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیې ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپلې کورنۍ په باب راته ووایاست، ماشومان لري، واده خو به مو حتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله؟
الحمدلله شکر، واده مو کړی دی او ماشومان هم شته، او ماشومان هم ټول هم انجونې شته او هم هلکان شته، تقریبا دوه زامن او دوه لوڼې ودونه کړی دي. ماشاءالله دوه هم اولادونه شته، او دا اوس هم د مینه ګل را سره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټول ستا شکر الحمدلله، ټول په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
داسې نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوسه پر خدا غد دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، او کوي او د دینی تعلیمات په بغل کې انشاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د غوډه لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسی ورته ولري.
درخه بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي توان، دا ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیم بجو څخه چې زه په دفتر کې یم، بیا در څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لږ بجو ته ورسېږي، کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو درا وخته پورې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ملت دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره څنګه وکولی شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیاینو. انشاءالله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وي شاید زما دوستان که زما آواز اوري شاید دوی راسره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته انشاءالله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانی وختونو کیسې را ته وکړي. دا غدا تاسو ډیر پخوانی کیسې وختونه به مهم په یاد وي، د مشومتوب د دورې، د ځواني د دورې، د نوې زلمی توپ د دورې.
ولای یقینا درته ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سمت څخه کمیابه شوی وم، دریم سمت ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځ ته لیډر ماشومانو نو دا غره ایڅخه چې مکتب ته بتللو زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګورسي زموږ تقریبا استادانه په کور کې راته نیولې چې په دې ټول شان کې زموږ سره ډیره همکاري کوله خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټول په جنگ کې را لیسو او جنگونه وای تقریبا زموږ په زمادي یو کرغړنه په حادثه په چې موږ په مکتب کې وو او راوتلو ولمرته ناسو د کندهار هرات ورځ د سیزانو چې څو هم بار چې د ازمره لپاره یو ډیره یو خطرناک حادثه او بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات مرته وایست مومن صاحب د کوم کلونه وو د چالو خو بمبارد شو او تلفات څومره وو
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده د کال مینه دی په خدمت خره د 15 پته کال به وو یا به 30 پته کال دا سزما په یدي موږ تقریبا په لسم سم کې وو او په مکتب کې دربین لیسې په انګړ کې زما ډیر نه درو سان موږ داسې راوستلی وو او درس مو ویلی سره دین خان چې موږ ته مکتب مدیر صاحب دا هم حل او موږ ته د الجبر استاد په خپل کله دی وبخښي ګل محمد خان مې دی دا موږ ته د باندې مرته ناستو او د الجبر سات مو چې تیاری را لیس او بمباري وکړي هرات ورځې ټول بمبار کړو هلته یو سړی د اجا عبدالله جان کا سړی و چې هلته د مستریان پښکی کې وایي د شیدانو چوک د شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو متاسفانه چې موږ زه چې در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت درلودي دوه دکانه مو یو پروژګای مومند یو سات پروشي مومند چې دا دواړه ورځ مرحوم پلار حاجی صاحب چې خدای تعالی وبخشي هغه هم د خو تصادق دی زه چې پرالم زموږ په ځان نو رسیدلې خو د شیدانو په چوک کې ډیر تلفات سی وو دا یو ډیر یو عظیم ورځ و چې هلته سی وو نو بیا هم د تجارت چې هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ وو کله به تلارو کې به خلک په دغلوس غلبه و او نو څوک تر کور پر چې به تلو قانونونه برات لازم یو دوست محترم ترک صاحب هغه یو وخت موږ کور د غیرات روزي پر درکنه دغه پر چې بتلو هلته یو صحابه د والی کوټي وجد چې مچرل د جسد ډیر او کندار هوټل مخته د جسد ډیر په زحمت تیرې د لازم کور په شهر نه وتی هلته به دومره مشکلات پر دی لارې و چې قانونونه به او مشکلات جنگي و بیا چې را لې سولو خطر هغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلان ډیر خوش او زما محترم احمدي غید خوشو چې موږ باید تغوکو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکو او څنګه تعلیم خو به دي له هم د خپل طرف پزه دي موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کاته د امور کوله او الحمدلله هم کاروبار ته د امور کړو هم درغه څه شي تحصیل ضرورت و هغه مو پر مخ پوتی افغانستان ډیر یو خراب شرایط تر کې دي بیا تقریبا څو وخت چې د مجاهدینو حکومت را لې هم زه په خپل حالته په تفصیلات کې ما هم کاری درلودله هغه کار مې کوي تر هغه وروسته دا د طالبانو لومړی دغه چرالي زه هم په تفصیلات کې وایم چې حالت موږ مولوی او درف صاحب یې خپل هغه کې رحمت په ګوزي هغه زموږ رئیس او بیا موږ هم دغه درلودله دغه حالت ما وظیفه درلودله چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه هغه وخت ډیر کشرم سن می تقریبا درویش کال یا دویش کال خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بخت کې باز وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د فات څخه یعنی زه په خپل حالت کار میکوم
له ماشومتوبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وی نازولې وی او په ناز نعمت کې را لوی شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودي او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخت وخت اوسو څه وخت چې به زه سهار وختي به مکتب ته هم چې تللم راتللو درغو به مو اول دواره دوکان سره سموي بیا بر ساعته بجې به بېرته تللو در مکتبه پورې او کوشش وکړي دغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نه سه ولې خو زه د خپل ژوند څخه راضي یم چې مو د الله جل جلاله خوښ خاص کړی دی هغه ټول الله پاک جل جلاله موږ ته رسول دی او ډیر د الله پاک څخه شکر گزار یم ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نسته نو زه یو وخت داسې هرات ته زه وزما ورور وکړلو نو دا د خپل موټر کې ونو ته د موټر کې د شپې په خوا په د فراروت کې شپه کې د سلکان خراب و بده ته مشپه وکړه سهار سره چې سره لږ بده سوی ولته موټر ډیر وختي حرکت کې په خپل موټر کې بده چې ګوري یوازې زموږ موټر ولا راحت دی بل موټو یعنی ژوند دا سدی هغه یو شی دی چې به زحمت راحت نسته نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر تل خپل ویزه په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چو هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال یا 90 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت خرابی کی ژوند لوړی ژوري هر څه لري ولې بیا هم تخلي تعالی څخه ډېر راضي یو
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه کله چې بهر ته ځئ تاسو په داتیرو شلو پنځوشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی یو هیوادونه مو لیدلې دي هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوئ یو مقایسه کولای شئ
ته فکر کوم چې افغانستان د 20 کال جنگ کې کړی دی زه چې خپل د اول سم کې د دوهم سم خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سم معلم محترم محمد امامانه بي خان ویلي چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لږ دی او شسلې هغه وخت مشته چې د اول سم مشته درس ویلي هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټي څخه فارغ د کوشنیانو په څنګ کې د پاریس ورسته چې ما به د سره خبرې کوله د هغه وخت د کابل پونتون د ادبیاتو د پون د تعلیم او تربیه د ادبیات پون څخه د کوشنیانو په بخش کې د چې دی د کوشنیانو دومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ خو بیا هم ته افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کوشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو د جرمنیانو په پاکستانونو حالت از ما په خپل په دې ځپا په پاکستان ته موږ ټول زموږ یو معلم او چرمه گیزل نه مې دی بل دا ګوتونه مې دې چې بازار کړم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړم دی په جرمني کې نه کړ پیدا وکړم په تله ډیر د ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پیښ شوی دی هغه زموږ د سیاسيونو د لار پیښ شوی دی یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای به نظام ولري یعنی په هیڅ نظام کې دا نه ست چې یو چا ځکه واخه بل ته ورکه دی وسه شی واخه بل ته ورکه دا یو مشکلات ولې پر تله ز فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډیر څه فرصتونه لري دا اوس که زه تاته د یو فرصت افغانستان ویم چې اوس مثلا په تله کو که تاسو د خیر کار وخت را لستاسو اتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی که درته هم د افغانستان د سویس غوندې که سویس او بدخشان سره مقایسه کړئ دا به نوې شي دا شرط یو نه وزي وی ګوري هینې یو دا یو شایسته ځای ته به تاسو نه چې هم ورونی هم کورونی او شنګای او هم ډیرو وبوي یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولې بیا هم د هوا د سړکوالي لپاره موږ د سړک کولای چې وریو لاړ شو وریو وګور زه فکر کوم چې کله هم خلک صحیح کار ته سلسي وای او زموږ بعضی سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وای کې چیرې هغه ته خپل توجه کړی وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا وتلی زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د یو پیشرفت افغانستان بلکوه چې موږ د کوشتې په کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشبه ته کاله د مخه جوړ کړی وای موږ په افغانستان کې د برکه پرچنټی لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برکه جوړ نو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټانه کوله لرو موږ ولې د کولیت اپرتونټی څخه برک نس جوړولې دا هغه شان چې باید وکړ او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو یې کتا سي د دوهم جنگ جنګ را ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جاني در مخه جوړ شوی او ورسته چې دغه په حساب کړی دی د خلکو په کړی دی دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارک یې درلود هغه شی روس په دنیا کې نسته جنرال موټر کته سره واخی یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نشو کولای چې په حساب تاسو کو نور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه را واخی یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نشو کولای
زه فکر کوم یو مو دغه سپیچ په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللي یو او یا د یو والي خاطر ځو نه پرېښول کېږو چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسېږو. ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټولو خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دي څه نه څه ستونزې پي. ولې خلک په دې خاطر ډېر خوشحاله دي چې په افغانستان کې امن دی، د ورځې 200 انسانان نه مړه کېږي. دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څونه ظرفیت لاړې خارج ته، د افغانستان ظرفیت خارج ته ولاړې. ولې بیا هم دلته کار کېږي؟ تقریبا د پنجشنبه د افغانستان د نوښتون نمایشګاه او تعلیمات تخنیکي جوړ کړی چې ډېر یو اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تېره پنجشنبه یو څوک د پکتیکا دی، هغه د کمپلو داسې په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته ووایم چې یعنی یو چینایي څونه انجینران لري او څونه خلک لري. خود ده په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی، زحمت یې کړی دی، پیسې یې پکړي دي، خپله سرمایه راوړه او په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړه. ده په هغه رشته کې هېڅ تحصیل نه دی کړی، خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ورسره پوهېږي او راځي دا کار کوي. دا ډېره
ولې مومن صاحب په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده، یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی، مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده. زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانک جهانی یونما او ټول د دې تاسو سره مونږ زه فکر کوم چې اوس هم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په څیر داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبره کوم کڼړي د افغانستان د تعلیم او د تربیه سره علاقه ولري. په افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي. د هغه عوامل چې سره مرسته کړي زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز ته کښېني او نه د تقابل میز. باید وځه چې زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تجربه چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل غواړي چې موږ باید خبرې پیل کړو او هغه خبرې باید پیل کړو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي. او موږ هم یقینا ستاسو ته خبرې پک موږ نه نسو کولای چې یوازې خپل ځان منزل ته ورسېږو. چې افغانستان دنیا اوس د یو ګلوبل ویجیدیا یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو. موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای نړیواله ټولنه داسې ده لکه یو کلی غونډې او په کلي کې تاسو نشئ کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي دا مسایل ورسره یادوي د غو ځواب څه دی؟
موږ چې همیشه دا موضوعات یاد کړي دي د خپلو کوشش کوچ پر تجارتي مسایلو ډېرې خبرې کوو. هغه مسایل چې په موږ پورې مربوط وي لکه تجارتي مسایل هغه موږ سره یادو. ولې موږ ته چې څه خبرونه رسېږي یا خبرې رسېږي پر دې موضوعاتو باندې سخت کار شروع دی. تاسو وزیر صاحب تاسو تعالی وزیر صاحب معارف او د نورو اراکینو خبرو په دې باره کې اوري. ولې موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټول اروپا ویزې چې دي که موږ د اروپایي ویزا اخلو موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک کې ورته وکړو یا به مثبت راځي یا به منفي راځي ویزا. دا ګوز موږ لپاره مشکلات دي. ولې موږ ټوله روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه په ډېر زموږ د بعضې تاجرانو موږ بعضې تاجران چې دي هغه په دې خاطر مثلا د خارج څخه چورتو وایي چې راسي یا مثلا لورې په مکتب کې وي یا په تعلیم کې وایي چې موږ د دغه د کبله موږ نشو کولای چې هلته درس وو. یعنې دا هغه مشکلات دي. ولې اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داسې نه دي. زه چې ما چې خپل حساب ورته وکړي تقریبا په افغانستان کې اوس هم تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وایي پر دونه بندیز نشته باندې ټول خلک په آزادانه که تاسې د افغانستان د په موټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جوپو جنکې وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هراته د کابل در خوسته پرې تاسو به وګورئ چې په جوپو جنګي خپلو درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پیدا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یوه کښتۍ کې سپاره دي. موږ باید د دغه کښتۍ د په اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع ترسول ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې د تاسې د هم باید سره هیر نه کی چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والی ولاری بیا به یو چانه قبل وي برته را جواب کې مرکز ته وسه حالات مسته اوس یو والی زی یو ځای مثلا هم تخپل وځي په کې تاسې باور وکړي زه دا خبره درشه ته منتقل سم ترم موږ ورزلې یو تقریبا د اوس چې موږ لاړو ک زموږ په مزار کې شیر په کې تر سوي دي چې والی تو یې هم شي چې په اقتصاد کې هر خبرې تاسې مستوي چې موږ در حلقو د کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماو شورا سره د ټول سره په نور هغه ته موږ هم ارزو دغه چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق وړ
ډېره زیاته مننه په پای کې څه زیاتوي
زه په پای کې زما پر او ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لغداله بولی دي چې د دوی ټول کومکونه د افغانانو سره جاری دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول لوبولی او بیا ټول ته موږ یو اطمینان ورکوو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای شوي یو او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو دیکي د خوست د خلکو ډیره غته همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غته همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده د روختن به مجانيوي په دې کې د ټولو هغه د وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅه ډاکټران وي کڅه په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نس ډیره تل کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دې سره په ټولو کانفرنسونو جوړ کو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 زره نفر په افغانستان کې د سرطان د مرزي سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزره کسه د مابینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوې بیا کې جنو موږ غواړو دا مو یو تکل کړی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خرابه هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي د خیره سره پیژو
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې تر بلې مرکې د خدای پامان
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
دستاد غاڑ ہاد نارنج بلے بلے سمال لے چنا دن رنج بلے بلے دستاد غاڑ ہاد نارنج بلے بلے سولی بیزار جلی وی 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 اول دے وکڑلو اقرار جلی جانو زما سولی بیزار جلی وی 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 دا ترنگ اقرار دے نارنج ولی ولی دا ترنگ اقرار دے نارنج ولی ولی زمال لے چنا دے نارنج ولی ولی دستا دا غاڑ ہا دے نارنج ولی ولی زمال لے چنا دے نارنج استاد غار ہاد نارنج بلے بلے
چی زد نیم خواخ انجلی وی 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 سپیڑا را دکر پر مخ انجلی لکا چی زد نیم خواخ انجلی وی 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 سرگی میں نا قرار دینا رنج بلی بلی سرگی میں نا قرار دینا رنج بلی بلی زمال لیچ نا دینا رنج بلی بلی دستا دغاڑ ہا دینا رنج بلی بلی زمال لیچ نا دینا رنج بلی بلی دستا دغاڑ ہا دینا رنج بلی بلی استاد غاره ها دینا رنج بلی بلی استاد غاره ها دینا